پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو، راپورونو او مرکو سره له تاسو سره یم. قدر من اوریدونکو، نن د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. د هغې پروژې د رغونې کار نن پیل شو، پیلیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پلان شوې وه. دا مسله څیړو په نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي بهرني جنګیالي او افغان طالبان په تروریستي فعالیتونو کې له یو بل سره همکاري کوي. نور راپورونه هم لرو، خو دا خپرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کېږي تاسو ته په خبرونو پیلیږي. خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې په مرسته به افغانستان یوه پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل سوی والي وایي چې هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. د سوریې الوتکو د 15 ورځې لپاره په غوطه کې بمباري کړې ده. افغان ولسمشر وایي د ټاپي په پروژې سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. محمد اشرف غني دا څرګندونې د ټاپي پروژې په مناسبت هغو مراسمو کې وکړې چې نن سهار د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ سوي وه، او د هغه تر څنګ د ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون کړی و. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې په دغه پروژه کې شکیلو څلورو وړو هیوادونو دا درکړی چې اقتصاد یو مهم عنصر دی. موږ هم نن په ګډه د یوه داسې لیدلوري بنسټ کښېښود چې د راتلونکي نسل لپاره دا ډاډ ورکوي چې دغه لیدلوری به پر بېوزلۍ، بېکاري او افراطیت برلاسی سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلله، او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ټاکل سوی نن ماپښین د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار په هرات کې رسمن پرانستل سي چې د څلور واړه چارواکي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. افغان چارواکو د دغې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی دی. وسلوالو طالبانو هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ټاپي پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي. ټاپي نلیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژۍ ته اړتیا لري ولېږدوي. افغان چارواکي وایي چې د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لېږدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سب اسټېشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. تفصیل په همدې خبرونه کې. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیاماموتو پرون د کابل د پروسې د راروانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو اعلامیه کې وایي چې ښاغلی یاماموتو اجرایی رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریا ترسره سي. ولسمشر محمد اشرف غني وړم ورځ وویل د کابل د پروسې د دویمې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کول دي. ټاکل سوی دغه غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د روانې میاشتې پر 28مه نېټه جوړه سي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل سوی والی وایي هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سیدی د پنځمې پر ورځ ناوخته په ترین کوټ کې یوې غونډې ته دا څرګندونې وکړې.
زه د سولې د پیغام سره راغلی یم. کوشش به کوو چې د روزګان څخه د امن کور جوړ کړو. دوهمه خبره مې د امنیتي ارګانونو وضعیت سمول دي. د مخدره موادو او د کوکنارو د کرنې سره په کلکه مبارزه کول. پنځمه خبره په اداره کې اصلاحات راوستل دي. شپږمه خبره مې د مکاتبو د وضعیت ډېر د تشویش وړ دی. موږ باید معرفت ته توجه وکړو.
د اورزګان لپاره نوې ټاکل سوی والی دا څرګندونې په داس سال کې کوي چې د اورزګان د مرکز په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات زیات سوي دي. په داس سال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریې دولتي الوتکو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. له دې سره پر یو وخت دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي پانوس ماومیز پرون ویل چې په دې بمباریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روانې دي، تر دې دمه 370 کسان وژل سوي او 1500 نه زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک پر مسوې دی چې په ټوله سوریه کې د 1.5 ورځو په مخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. خبرې وکړې. ترکیه د هالند د پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه یا ګڼ وژنه یا جنوسایډ بللی، خو ارمنستان هغه ستایلې ده. د هالند د پارلمان ولسي جرګې په قاطع اکثریت په هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 میلادي کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دغه ډله ییزه وژنه په رسمیت پیژني. د پارلمان ویاندې خدایجه عریب پرون ویل چې دا پریکړه لیک د دریو مخالف رایو په وړاندې په 142 موافق رایو تصویب سو. وکیلانو دغه راز په یوه جلا پریکړه لیک کې پر روانه اپریل میاشت کې د ارمنستان پلازمینې ایروان ته د حکومت د یوه استازي د استولو غوښتنه هم وکړه. څو له چارواکو سره د دې وژنې په مناسبت د یاد غونډې د جوړولو په اړه خبرې وکړې.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د رغونې چارې نن په هرات کې پرانستل کیږي. د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه به په یو جلا راپور کې معلومات درکړو.
بنه یوازې انرژي برخه کې مونږه ګټه ترلاسه کړو، بلکې مونږ به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینی برابر کړو.
د ټاپي د پروژې د پرانیستو د مراسمو لومړی برخه نن د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر په ګډون جوړ شول. په نور موضوعاتو کې د بشري حقونو مدافع ټولنو په افغانستان کې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه ښودلې، او د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي چې بهرني جنګیالي او افغان طالبان په تروریستي فعالیتونو کې له یو بل سره همکاري کوي. په پای کې د زهرو کاروان خبرونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، او دا شیبه تاسو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږ یاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې زیاته برخه د ټپي د پروژې د پرانیستو مسلې ته ځانګړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن وویل د ټاپي د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته له مرکزي او جنوبي آسیا سره افغانستان به دا هیواد وي چې مرکزي آسیا او جنوبي آسیا سره نښلوي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن سهار د ټاپي د پروژې په مناسبت په هغو مراسمو کې وکړې چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوي وو، او پر ده سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون کړی وو. ولسمشر اشرف غنی همدارز وویل چې دا پروژه کې ښکېلو څلورو وړو هیوادونو دا درک کړي چې اقتصاد یو مهم عنصر دی، او افغانستان هم ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ ښایي چې راتلونکي نسل ته دا ډاډ ورکوي چې دا لیدلوری به پر بېوزلۍ، بیکاری او افراطیت برلاسی شي. خو د دې مسلې په اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل له پرس کلب یا مطبوعاتي دفتر څخه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. بله اکرام صاحب، که زما آواز اوري، د ټپي د پروژې د پرانیستو مراسم چیرته کوم ځای ته ورسېدل؟
ډیره زیاته مننه تکل سره تاسو سلام اوریدونکو ته سلام لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړه د ټاپي پروژې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د پرانستو مراسم به لږ تر لږه یو ساعت وروسته د هرات په ولایت کې پیلېږي. د لدین وړاندې د افغانستان په خاوره کې په سرحدي سیمه کې چې سلیم چشمه نومېږي په دغه کې په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې د اختتامیه پروګرام جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې په ټاپي پروژه کې د ګډون کوونکو هیوادونو لارښوونو چارواکو برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې پروګرام کې د وینا پر مهال باندې وویل چې ټاپي پروژې وښوده چې افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هندوستان اقتصاد ته د یو عمده بحث په سترګه باندې ګوري. د هیله وښوده چې راتلونکی نسل به باور خپل کړي چې موږ د یو ستر لیدلوري بنسټ کېښود او دا لیدلوری کولی شي چې پر بېوزلۍ، افراطیت او بېکارۍ برلاسی شي. ښاغلي غني دا هم وویل چې افغانستان د نخلېدو سیاست لري، نه د بېلوالي سیاست. نوموړي چې دا مهال له یوې پېړۍ جلاوالي وروسته جنوبي اسیا د افغانستان له لارې له مرکزي اسیا سره تړل کېږي. غني زیاته کړه دا هم وویل چې نن د جنوبي اسیا سترګې شمال او مرکزي اسیا ته دي او افغانستان د نخلېدو یوه نقطه ده. ښاغلي غني د خبرو په پای کې د ترکمنستان له مسؤلینو او خلکو نه مننه وکړه چې شپه ورځې کار وکړ او د ټاپي پروژې ته یې عملي بڼه ورکړه. لکه څنګه چې ما مخکې وویل په دغه مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربانکلی بردی محمدوف هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ترکمنستان تیار دی چې په سیمه کې دغه ډول نورې سترې اقتصادي پروژې هم پلې کړي. ښاغلي محمدوف وویل چې د ټاپي پروژې عملي کېدو وښوده چې موږ له یو بل سره اړیکې پراخه کړي دي او له دې نه وروسته به راشه درشه ډېره شي د دې هېوادونو ترمنځ. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې ټاپي یو حیاتي پروژه ده چې د سیمې او پاکستان لپاره ستر اقتصادي ارزښت لري او د اقتصادي پراختیا ضمانت دی. د دې تر څنګ په بهرنیو اړیکو کې د هند دولت وزیر جاوید اکبر په دغه غونډه کې هم خبرې د ټاپي پروژې د سیمې د هېوادونو لپاره مهمه اقتصادي پروژه یاده کړه. وی وویل چې د دې پروژې عملي کېدل د سیمې د امنیت او د ثبات ضمانت هم ورکوي. هغه وویل چې هند ژمن دی چې دغه ډول اقتصادي همکاري به لا پسې زیاته شي او هندوستان غواړي چې دا کار وشي. دوهمه برخه د دې غونډې به یوه نیمه بجه پیل کېږي او دا به په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل مراسم دي. بلې تکل شي
ډېر زیاته مننه کوم. مفصل معلومات او قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د ټاپي پروژې د پرانستو په اړه د کابل مطبوعاتي مرکز څخه معلومات راکول. د وخت د ماسپخین د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي او ټاکل شوی چې د پروژې د ټاپي د پروژې د پرانستو مراسم د افغانستان په خوره کې البته د دې پروژې د غځونې د چارو د پرانستو مراسم نن په یوه نیمه بجه په هرات کې رسمان پرانستل شي چې د افغانستان ولسمشر، د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د ازادۍ رادیو د نن په خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور تفصیلي معلومات هم درکړو. د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې د دې پروژې اقتصادي او سیاسي او ټولنیزو ګټو ته کتنه وکړو. خدا شیبه په همدې مسله کې به هم پاتې کیږو. یو مرکه لرو لکه څنګه چې وامه اوریدل په پام کې ده چې د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې رسمن پرانستل شي. ټاپي نلیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لالارې پاکستان او هند ته چې دواړه انرژي ته ډېره زیاته اړتیا لري ولیږدوي. افغان چارواکي هیله مندي چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به د هیواد په ډېرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او د زرګونه افغانانو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. خدا مهمه پښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې دا پروژه له سیاسي او امنیتي پلوه څومره عملي ده. په دې اړه مې په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری راته وویل چې دای په دې باور دی چې په ټاپي کې شامل هیوادونه د دې پروژې عملي کېدو ته پوره چمتووالی لري.
خودی زیاد سوی ده زکا اوز ده تر هرات پوری تر افغانستان پوری را رسیدلی ده و ده افغانستان نبا غزیگی. جنوبی آسیا بلخصوص هندوستان و پاکستان انرژی تا دیر ضرورت لی او آغی هم غواری چی ده پروژه تا تطبیق شی او مخک لاری شی. ترکمنستان هم غواری چی دی ده خپل منابعو نه فایده واخلی خپل اقتصاد قوی کی او دی چی کم انرژی لری ده جنوبی آسیا تا ورسی. نو کو برو کل هوادونه هم هندوستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق شي او مخته لاړ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه کوثری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري، خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو هغه خپل هدف په افغانستان کې خو په عین وخت په دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نه استفاده کوي. دا د پاکستان یو مهم هدف و همیشه دی، دا استدلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راضي شوی ده چې دا پروژه تر هندوستان پورې ورسیږي. او دویمه خبره دلته دا ده چې که چېرته دا پروژه مخکې لاړه شي افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري او په عین وخت کې پاکستان به په هندوستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي وده چې دغو مختلف هیوادونو ته ورکړ کیږي. خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اند یم چې دې ته مجبوره نه کړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري هغه لاس واخلي.
بله، ستاسو تصور څه دی چې اولین اقدام یا اعلان د طالبانو یا هغه دریز به د دوی څه وي پس له دې چې د ټپي پر پروژه باندې کار پیل کیږي؟ البته دې ته په پام سره چې د طالبانو یوې ډلې له دې پروژې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، فکر کوي چې دا د طالبانو د اصلي ډلې عکس العمل به څه وي او عملاً به دوی څه وکړي؟
هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي بل عموم د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري، خو په عین وخت کې دوی د ټاپي پروژې نه بل شکل فایده اخلي. مثلا کوم ولایتونو نه چې دا ټاپي پروژه تیریږي، کندهار ده، هلمند ده، نیمروز ده، د خپل مالي امکاناتو دپاره دې پروژې نه ګټه اخلي او مخکې به ځي.
خو به ښایي څه ډول ګټه به اخلي له دې نه هغه په مالي برخه کې چې تاسو وایي؟
کوم ساحې چې ټاپي پروژه تیریږي هلته طالبان قدرت لري، هغه په ساحو کې به طالبان خپل امتیازات لري، خپل امتیازات به لري. که هغه جامعه جهاني ده، که هغه دغه څلور هېوادونه دي، بالخصوص د افغانستان دولت دي، ته به وایي چې زموږ شرایط دي، د دغه پر اساس باندې موږ دا پروژه دلته پرېږدو. طالبان غواړي عوامو ته ځان په حیث د یو سیاسي حرکت وخی چې موږ غواړو د افغانستان اقتصادي پرمختګ وشي، په افغانستان کې ثبات او امن راشي. زه په دې اند یم چې طالبان به دا کار کوي. البته
کوثری صاحب، له طالبانو پرته نورې ډلې هم شته، مثلا بهرني جنګیالي دي په افغانستان کې، دوی به فکر کوي چې اجازه ورکړي د ټپي د پروژې عملي کېدو ته؟
دغه ډلې په افغانستان کې او په پاکستان کې هم کېدای شي د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خطر وي. مثلا په افغانستان کې موږ داعش لرو، په بلوچستان کې د بلوچو آزاد خواه بعضي ګروپونه موږ لرو چې دې فعالیت کې دی، چې څنګه د ګوادر او د سپاک ته خطر ده، همداسې کېدای شي ټاپي ته هم خطر وي. په افغانستان کې د آسیا مرکزي مختلف ګروپونه دي چې دلته فعالیت کوي. دغه ګروپونه داعش سره دي. مثلا بعضي د آسیا مرکزي ګروپونه دي چې هغه آزادانه فعالیت کوي. دوی د افغانستان تر ډېره حده پورې هم په شمال کې هم په جنوب کې کېدای شي د دغو پروژې لپاره امنیتي خنډ جوړ شي. دې کې هغه مرکزي آسیا کړي دي چې داعش سره یو ځای دي، هغه مرکزي آسیا کړي دي چې اسلامي ازبکستان اسلامي حرکت په نوم ده چې ډېره حده پورې په افغانستان کې آزادانه فعالیت کوي. دوی به د دغو پروژې لپاره یو امنیتي خنډ وي.
په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری ول آزادې رادیو سره په خبرو کې.
م موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، او د شپه تازه خبر لرو. لهراته د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر د شپه د ټلیفون په لیکه را سره ده، او د ټپی د پروژې د پرانیستو د مراسمو په اړه ورستی جزئیات راکوي. صابر صاحب، ولسمشر او بهرني میلمانه هرات ښار ته را رسیدلی دي؟
بله، لازم محمد اشرف کنی به چمور از ترمنستان وارد ولایت هرات شد. دقایق قبل وارد سالون مولانا جلال الدین محمد بلخی، جایی که قرار پروژه تاپی و همچنان پروژه فایبر نوری، پروژه تاپ و حتی آن هرات ترمنستان جای افتتاح بشه، وارد این سالون شده و قراره که به دنبال آقای مسئولین ارشد کشوران عضو تاپی نیز وارد تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی بشن. بر اساس اطلاعاتی که تازه به دست ما رسیده از سوی مطبوعات ارگ ریاست جمهوری و همچنان اداره محلی هرات، آقای کنین بین ساعت 1 تا 2 این مراسم به صورت پروژه به صورت رسمی افتتاح میکنه و استیشن گاز که در مسیر ولسوالی گودرد مشخص شده، این از طریق آنلاین از داخل تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی افتتاح خواهد کرد.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال شاپور صابرو له هرات ښار څخه راپور راکو، او ویل چې ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان، ولسمشر قربان ګیلی بردی محمدوف د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ام جی اکبر هرات ښار ته را رسیدلی دي، او د شپه دوی د مولانا جلال الدین محمد بلخی په سالون کې دي، او د ټپی د ګاز د نلیکې الحاقیا پروژې چې د برېښنا سب سټېشنونه دي پکې، او د نوري فایبر پروژه ده، او همداراز ځینې نورې پروژې دي. دوی غواړي چې افتتاحی کی، او نن وروسته د ماسپښین په 1:30 بجې به د ټپی لویه او مهمه پروژه رسمان پرانستل شي. او اوس د دې ټپی د پروژې اهمیت ته کتنه کوو. ټپی پروژه یا د ګاز د لیک نلیکه 30 کاله وروسته بلاخره د افغانستان خاورې ته راورسېده. د افغانستان حکومت باور لري چې دا پروژه د ګڼو اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو په همپالنه کې هم له ځانګړي اهمیت څخه برخمنه ده. یوسف خان زدران د دې پروژې د تاریخچه او اقتصادي ګټو په اړه دا تفصیلي راپور برابر کړی.
ټاپی هغه سیمه ایزه پروژه ده چې د افغانستان د اقتصادي و برخه ورسره تړل کیږي. د دغه پروژې له ګټو سره ډیر امیدونه تړل شوي، خو له کلونو انتظار وروسته عملي کارونه د جمعې په ورځ د فبروري میاشتې په 30مه نیټه په هرات کې پیلېږي. افغان حکومت وایي دا پروژه د سیمه ایزې همپالنې سبب ګرځي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ مطمئن یو چې د ټاپی پروژې او د دې ډول نورو سیمه ایزو لویو پروژو تطبیق و کمک وکوي تر څو د توریزم سره د مبارزې په برخه کې، د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې، او همدارنګه د جرمي اقتصاد په مخنیوي کې مثبت تمام شي. او دا یو نیک پال دی چې له دې سره به سخت د اجماع پر مسله کې دوکې یو بل ګام هم موکي کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پروژه به په سیمه کې د تقابل سیاست ته د تحمل د سیاست لوری ورکړي. ټاپی له 1300 کیلومترو څخه اوږده نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته لیږدوي. د دغې پایپ لاین شاوخوا 250 کیلومتره د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغانستان به له دې درکه هر کال 400 څخه تر $500 میلیون پورې د ترانزیت حق او 500 متر مکب گاز ترلاسه کړي. په دغه پروژه شاوخوا $10 میلیارد لګښت راځي چې ډېره برخه یې ترکمنستان پرې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال دفتر په یوه مقاله کې لیکلي، د ټاپي پروژې لومړنۍ طرحه د 1990 لسیزې په لومړیو کې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت له سقوط وروسته د یونیکال په نوم د یو امریکایي شرکت لخوا طرحه شوه، خو د ارجنټاین د دولت په ملاتړ د دغه هیواد بریداس شرکت بیا وروسته یونیکال شرکت په شا کړ. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان له امریکایي چارواکو سره هڅې پیل کړي چې د دغې پایپ لاین د امنیت په خاطر طالبان هم په پروژه کې شامل کړي، خو په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر 11مې پیښې او د طالبانو رژیم نسکورېدو دا پروژه عملاً ودروله. له نسبتا اوږد ځنډ وروسته بیا په 2015 میلادي کال کې د دغه پروژې په محوریت له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په منظور په نوې ډیلي کې له 30 څخه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یوه غونډه جوړه شوه. د ټاپي لومړنۍ موافقه لیک په 2010 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان لخوا لاسلیک شو. د دغه پروژې د اجرا قرارداد هم په 2015 میلادي کال کې د څلورو واړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شو او بالاخره یې چارې په 2018 میلادي کال کې پیل شوې. اوس اټکل دا دی چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به د دغې پایپ څخه د ګازو لیک پیل شي. د معلوماتو له مخې ترکمنستان په نړۍ کې د ګازو د سرچینو له مخې څلورم ستر هیواد دی. بل خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال فیروز مسجدی وایي چې دا پروژه افغانستان په یو ترانزیټي څلور لارې بدلوي چې د هیواد اقتصادي ودې لپاره خورا مهم ګام دی. دی وایي موږ د هغې اندازې ګاز څخه چې د افغانستان برخه ده د صنعت او فابریکو په برخه کې چې انرژي ته اړتیا لري استفاده کوو، او دا طبیعي ده چې دا کار د افغانستان په اقتصادي ودې او صنعت پورې اړه لري.
وایي طبیعي است که متاثرات مثبت خود از سر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
له دې سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی وایي د دغه پروژې له تطبیق سره به په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري زمینه برابر شي.
د ټاپي پروژې په ملي کولو سره به نه یوازې د ترانزیت فیس د ګاز او انرژي برخه کې مونږه ګټه ترلاسه کړو، بلکې مونږ به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړو.
که څه هم د دغه پروژې پر وړاندې امنیتي ستونزې او د ځینو هیوادونو لاسوهنې جدي ګواښونه بلل کېږي، خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروژې د ساتنې لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. دا په داس حال کې ده چې وسلوالو طالبانو هم د دې پروژې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په یو تازه اقدام کې د وسلوالو مخالفینو یوې ډلې چې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو یې د حملې پلان درلود د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو او د ښځو ونجونو پر وړاندې د زور زیاتی له کبله اندېښنه څرګنده کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه کلنی راپور کې همداراز د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د بشري حقوقو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه کړې، او د نړۍ یو شمیر مشران تورن کړي دي چې د بشري حقوقو مسله تر جدي پوښتنې لاندې راوستلې. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې بهرني وسلوال په تروریستي او روزنیزو فعالیتونو کې له کورنیو وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. دا چارواکي وایي د هوا له ګرمېدو سره په دې ولسوالۍ کې د جګړو د زیاتېدو ویره هم شته. اجمل آریان له کندوز نه راپور راکوي.
د کندز د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له څو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې زیات شمیر بهرني جنګیالي شتون لري او له داخلي وسلوالو مخالفانو سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي. ښاغلی سیدی خبرداری ورکوي که چیرې د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، نو ښایي په دې ولایت کې جدي امنیتي ستونزې او ننګونې وزېږوي.
تعداد اتباعي خارجي درې اواخر در ولسوالۍ امام صاحب زیات شو.
په دې وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو شتون د ډېرېدو په حال کې دی، او په دې ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي، او دغه بهرني جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو وګړي دي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری وایي چې لا هم د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کندز د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې کړي.
ولسوالی حضرت امام صاحب، بلکې
د کندز روان امنیتی وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې زیږولې دي، او له مرکزي حکومت څخه غواړو چې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې خپل تصفیې عملیاتونه زیات کړي. خو که دولت لاس په کار نه شي، نو ښایي د هوا په ګرمېدو سره وسلوال مخالفان خپل بریدونه زیات کړي. بلخوا د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د داخلي وسلوالو مخالفانو تر څنګ بهرني جنګیالي هم شتون لري، خو نوموړی ژمنه کوي چې ډېر ژر په دې ولایت کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلوي.
نه تنها در پهلوی جنگجویان داخلی یا مخالفین
د داخلي جنګیالیو تر څنګ د منځنۍ آسیا هیوادونو بهرني جنګیالي هم شتون لري چې د سیمې هیوادونو بېلابېلو تروریستي شبکو پورې تړلي دي. د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر بهرني جنګیالي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي، او موږ د دوی د ځپلو په اړه لوی پلان لرو. د کندز سیمه ییز چارواکي زیاتوي چې په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو یو شمېر مهم او کلیدي کسان وژل شوي دي، او دغه ډله نور د دې وړتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي.
د غرمې 12:30 دي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونه دوام لري. د همدې خپرونې په پاتې برخه کې به تاسو ته د حقیقت څه دی وښیي، د حقیقت څه دی اونیز پروګرام وړاندې کړو. خو دا شیبه صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپي په پروژې سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د ټاپي پروژې په مناسبت هغو مراسمو کې وکړې چې نن سهار د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوې وه. ټاکل شوې نن ماپښین د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار په هرات کې رسمان پرانستل سي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل شوی والی وایي چې هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سیدی د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترین کوټ کې یوې جوړ شوې غونډې ته د څرګندونې وکړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو پرون د کابل د پروسې د رواني غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې دغه غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د رواني میاشتې پر 28 نیټه جوړه شي. په داسل کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریه دولتي الوتکو پرون د 15 پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ شرق غوطه کې هوایي حملې وکړې. ترکیه د هالند د پارلمان هغه فیصله غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه یې ګڼ وژنه یا جنوسایډ بللې، خو ارمنستان دغه پریکړه ستایلې ده. او د مونټینګرو چارواکي وایي هغه کس چې پلازمینه په د ګوریسا کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته ځان وژلې په سربیا کې زیږېدلی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو د دوامدارو سرغړونو او د ښځو نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له کبله اندېښنه څرګنده کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه کلني راپور کې همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه کړې، او د نړۍ یو شمېر مشران یې تورن کړي دي چې د بشري حقونو مسله یې تر جدي پوښتنې لاندې راوستې ده. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کلنی ریپورت کې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان په راپور کې چې د پنجشنبې پورې خپور شوی راغلی دی چې زرګونه کسان په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د تاوتریخوالي له امله مړه او ژوبل شوي دي، او سلګونه زره نورې بې ځای شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې زور زیاتی لا هم دوام لري چې د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره کیږي. دغه راز د وسلوالو ډلو او سخت دریځو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو د هغوی د وهلو له امله هم د بخښنې نړیوال سازمان اندېښمن دی. راپور کې راغلی دی چې د بشري حقوقو فعالانو ته د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ګواښونه کیږي او خبریالان د تاوتریخوالي او د سانسور له ستونزې سره مخ دي. د ایمنیسټي انټرنیشنل د سږني کال په راپور کې په پاکستان، ایران، آذربایجان او روسیې او د دې سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د پرتو خنډونو له امله اندېښنه څرګنده شوې ده. دا سازمان وی چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ قیودات لګول شوي، پر خبریالانو بریدونه کیږي او د دولت لخوا فعالیتونه سارل کیږي. دا راپور لمخې په پاکستان کې د کفر ویلو اړوند تاوتریخوالی هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو او د رژیم د مخالفانو پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو هم اندېښمن کړی دی. راپور وایي سلګونه کسان په ایران کې په دار ځړول شوي دي، په داسې حال کې چې زرګونه نور د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د سیاسي نظریو او مذهبي اختلافاتو له امله هم د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. په روسیه کې د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره سره ایمنیسټي انټرنیشنل وایي په دې هیواد کې له بشري حقوقو څخه د نورو سرغړونو ترڅنګ د بیان پر ازادۍ قیودات زیات شوي دي. د راپور لمخې په روسیه کې د زندانیانو ته د شکنجې ورکولو لړۍ دوام لري او د دې هیواد په شمالي قفقاز کې له بشري حقوقو څخه جدي او پراخې سرغړونه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل د کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړیواله سطحه کرکه او ویره زیاته شوې ده او د نړۍ د یو شمېر مشرانو پریکړو او تګلارو د بشر حقوق چې په اسانه او وړیا نه دي ترلاسه شوي تر جدي پوښتنې لاندې راوستي دي. ایمنیسټي انټرنیشنل په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیزونو ته اشاره کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، د وینزویلا، فلیپین او د چین د ولسمشرانو نومونه یاد کړي دي چې د دې سازمان په خبره په خپلو پریکړو، څرګندونو او تګلارو سره د میلیونونو کسانو له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. ایمنیسټي انټرنیشنل په دې کلنی ریپورت کې د نړۍ په 159 هیوادونو او سیمو کې د بشر د حقونو د وضعیت په اړه له شوې سروې هم ګټه پورته کړې ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس یو ځل بیا د حکومت د رسنیو مرکز ته ورځو. نن په هرات ښار کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټپې د پروژې د پرانیستو مراسم په پام کې دي او چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مراسم به د ماسپښین په 1:30 پیل شي. د حکومت د رسنیو په مرکز کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اکرام صاحب، وروستۍ خبرې څه دي او تازه تازه مو څه اوریدلی؟
ډېره مننه. د روسي معلومات چې افغان لوړپوړي چارواکي د محمد اشرف غني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون باندې د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان لومړی صدراعظم او د هندوستان استازي دوی شیبه وړاندې هرات ته را رسیدلي دي او لکه څنګه چې تاسو وویل 1:30 ټاکل شوې ده چې په هرات کې د کافي پروژې د پراختیا مراسم پیل شي. په هرات ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي پروګرام د پیل د مراسمو په خاطر باندې. 13 ورځ افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دا مراسم به له هر ډول خطر پرته ترسره شي او ځانګړي زرګونه ځانګړي نور اضافي سرتیري د هرات ولایت لپاره دوی ګمارلي دي. نو چارواکي راورسېدل هرات ولایت ته، سوشي به وروسته به دا پروګرام پیل کیږي. پروګرام شیبه په شیبه تعقیبه او له اورېدونکو سره معلومات شریکوو.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د حکومت د رسنیو له مرکز سره د شیبه مونږ ته معلومات راکول. ټاکل شوی چې نن په هرات ښار کې د ټاپي د نلیکې پروژه پرانستل شي. په دې مناسبت په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او همدارز د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ټاپي د پروژې له عملي کېدو سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. افغان ولسمشر همدرز ویل چې په دې پروژه کې ښکېلو څلورو وړو هیوادونو دا مسله درک کړې چې اقتصاد یو ډېر مهم عنصر دی او افغانستان هم نن په ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ ږدي چې راتلونکي نسل ته دا ډاډ ورکوي چې دا لیدلوری به پر بېوزلۍ، وزګارتیا او افراطیت برلاسی شي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلله او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر او د څو هیوادونو میلمنه چې مخکې یادونه وشوه نن د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې په هغو مراسمو ته ورغلي وو چې د دې پروژې افغانستان ته د دې پروژې د غځونې په مناسبت جوړ شوی وو او نن به رسما د ماسپښین په یوه نیمه بجه ټاکل شوی چې د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د رغونې رسمي پرانیسته وشي. افغان چارواکو د دې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی او د طالبانو یوې ډلې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ټاپي د پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
خانګوریم د نوبهر زوب کې خپل نظر وړاندې کړم چې دا ټاپي پروژه چې اوس تر اوسه لا کار پیل شوی دی خو دې کار پیل کیږي د دې ګټه به داسې درته بیان کړم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې امنیت تضمین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي. د دې ګټه یوازې دغه درې سره ولایتونه چې دا پروژه تیریږي یا په دې کار کوي دوی یوازې ګټه نه ده بلکې دې کې د ټولو ګټه ده ځکه چې دغه دې باندې چې د کم هغه کېږي مالیات چې اخیستل کېږي دا یوازې دغه څو نفرو ګټه نه ده بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي او بل دې کې ډېر افراد کار کوي ډېر وګړي کولی شي دغه کار وکړي او دې کې ونډه واخلي.
حجت لاین له مرکز څخه د ټاپي پروژې کومه ګټه چې دی اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی په دې خاطر چې د ټولو فرایانو او د ټول افغانستان وګړو بلخصوص دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان، ایران، د هند دور هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي او افغانستان ته اخلي بلخصوص بیا په افغانستان کې د ټولو کوم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي په دې کې د وګړو ته کار پیدا کی افغانستان وګړو ته نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بلخصوص دغه کوم ولایتو باندې چې دغه تیریږي ډیر مثبت اغیز لري.
د فرای یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ټاپي د پروژې پر اهمیت او د فرای د خلکو لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه خبرې کولې.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادۍ رادیو دریز نه ده.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم نوی سیمه ییز ځواک جوړوي. ټاکل شوی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کدرونو او هغه پرسونل څخه جوړیږي چې له ولسوالیو څخه جلب و جذبیږي. د دې ځواک شمیر به د چارواکو د معلوماتو له مخې 6,500 سرتیرو ته ورسیږي. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د محلي پولیسو په شان دا سیمه ییز قوتونه به هم ښایي مثبت نتیجه ورنه کړي. په دې اړه رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوې محلي امنیتي ځواک جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي. دفاع وزارت وایي په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 23,500 محلي پرسونل جذبیږي او 2,500 نور به د ملي اردو مسلکي کدرونه وي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د دې پلان شوي سیمه ییز ځواک شمیر به 6,000 وي. دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دې نوي امنیتي ځواک په اړه ازادي راډیو ته ویل
البته در سال آینده مطابق
دی وای راتونکو کال له پلان سره سم د خپل لیکو د پیاوړتیا لپاره د دفاع وزارت سیمه ییز ځواکونه د هغو سیمو د ساتلو لپاره چې دولت پکې خلکو ته خدمات وړاندې کوي جوړیږي. دا ځواکونه به هغه سیمه ساتي چیرته چې ځای پر ځای دي. دا خغلی راتمنش په خبره دا قوتونه به د ملي اردو په جزو تامونو کې شامل وي. لول سوالیو به جلب او جذبیږي او د ټولو معیارونو او روغتیایي معایناتو ترسره کولو وروسته به روزنه پیلېږي. د سیمه ځواک د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې پر امنیتي ځواکونو انتقادونه کیږي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوي سیمې نشي ساتلی. خو دفاع وزارت وایي دا نوی ځواک به له وسلوالو څخه نیول شوي سیمې ساتي هغو سیمو ته چې د دولت تر واک لاندې دي او یا نیمه کنټرول دي د وسلوالو د بیا نفوس مخه نیسي. خاصو ځواکونو ته به د دښمن د نقل و حرکت په اړه معلومات ورکوي او د خلکو او دولت ترمنځ به نږدې اړیکې ټینګوي. که څه هم دفاع د وزارت مرستیال وایي د دې سیمه ییز ځواک جوړېدل ګټور بولي خو تر دې مخکې له محلي ځواکونو څخه زیات شکایتونه شوي دي. محلي پولیس ته کال وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د لرې پرتو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف جوړ شول. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې دا نوی امنیتي ځواک به هم د محلي پولیسو په شان هغه شان ثابت نشي څرنګه چې ترې تمه کیږي. خاغلی امرخیل ازادي راډیو ته ویل
چندین مراتبه نامه ایجاد کردن اردکی ایجاد کردن پولیس محلی ایجاد کرد مگر نتیجه نداد. وی هم نتیجه نمید بلی نتیجه معکوس میکنه. مردم از دولت دوری میکنه، مردم از اینا نفرت داره. نباید در اینجا این مسائل طرح شد. بیتنی لازم که ما
خود دفاع وزارت وایي د دې سیمه ییز ځواک مشري به د ملي اردو کډرونه پر غاړه ولري او ټول فعالیتونه به د دفاع د وزارت تر څارنې لاندې وي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زمون خراګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د حقیقت څه دی د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستړي مشي، د حقیقت صدیق پرونه ده او زه محمد شنواره د دې خبرونې کوربه يم. په دې ورستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی. دغه مخالفتونه اکثره د واک او په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي. دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام تونه منفي اغیز لرلی شي د حقیقت صدیق په دې خبرونه کې مو له پخواني جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي. په لومړي سر کې مو ترې پوښتلي چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی.
وضعیت د افغانستان یو چې خو د خارجي لاسونه د لاسه خراب شوی دی او خرابیږي. ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دی. د کوم کشور ده، د کوم مملکت ده نوم یې واخلم درته په خپله تاسې پوهېږي. خو د بلې خوا نه د خپل د مل د خپل د حکومت دولت دستګاه داسې هم کارونه نه کوي چې خلق آرام شي. افغانستان کې یو داسې سیاست غوره کړي چې د ټولو نظر پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشریف لرو. ټول افغانستان خلک تشریف لري چې دا به تر آخره پورې بسیږي کېږي. موږ ډېر خواهش کړی د کول چې اصلاحات راولي. هغه اصلاحات چې لازم دغه نشي راوستلی ته کړو. خلک د هرې خانې شکایت لري. بیکاري یو طرف ته، دا فقر بیچارګي بل طرف ته، مشورې نشته په خپله د حکومت هم مکشره شر شلی نه کوي. تاسو ته معلوم ده چې دا د حکومت په انتخاب کې د ما ډېر لوی رول ولرپدی. لکن سره له هغه هم دا سره هغه ده چې رئیس صاحب تعین شو پیسې رژیم بیا ما سره مشوره نده کړي. نو دا خو نشي کېدی چې د سړی په یوازې یو سړی امکان نه لري چې ټول کامل شي مکمل شي چې ټول کارونه دی په خپله په عقل په اقتصاد کې وکړي. نه، داخل خلق مشاور فی الامر امر دو خدای دل.
داخلی اختلافاتونه تومره نظام ننګول شي که اوسنی زنی بیل کې وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمن چې کومې په دې ورستیو کې زنی نشخري راولاړ شي لا هم روان دي. دغه حالت ساس په نظر څه بایس کې د نظام پر وړاندې به تومره ننګول شي.
دا حالت تر اوسل شي نه ده. د وطن په ګټه نه ده. دا ډېر نقصان کوي. دا وطن به ټوټې ټوټې شي. موږ دا غواړو چې هر څومره چې د حکومت هم خرابي وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي دولت هم وي، نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو. هر هغه چې دا خپل مخالفت ده دغه حکومت سیاست سره قانون سره چې قانون کوي ډېر قانون غلطه ده، افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده. لیکن سره دغه مجبوریت ایجابیي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت وساتو او خدای هدایت ورته وکړي کوشش وکړو چې اصلاحات راولي. اصلاحات چې راولي بیا به کاریم کم شي، نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت دې اندازې ده کوي چې وطن خدا نخته ټوټه ټوټه شي.
په دغسې حالاتو کې چې له یو خوا د ملي وحدت حکومت واوسي او بل خوا ته د جمعیت ګوند پورې تړلي کسان چې هغه په وا کې دغه ټکر رامنځته شوی د بې طرفه کسان څخه چې خپله مجدي صاحب تاسې چې ملي شخصیت یاسې د خلکو غوښتنه هم دغسې چې دغسې کسان څومره رول لوبولی شي په دغسې جنجالي مسله کې تر څو مداخله وکړي او حل لاره ورته ولټوي.
دغه دا څه چې زه طرفدار دغه حرکت نه یم او کوي اصلاحي حرکت سید دا چې هدف دا واد استقلال کوي او د حکومت اطاعت نه کوي دولت حکومت نه کوي داخله وطن خرابي، نو د دې طرفدار نه یم. زه خپل د استاد شزاده یعنی ما سره یو احترام یو شیم لرل، لکن چې هغه تاریخ چې دا واد استقلال کړی ده ما سره بیا نه ده کتلی او کرایش دا ورتوان چې ورونه دا وزه خنه ده که غواړي نه راضي فشار په حکومت راوړي چې اصلاحات راولي. همدغه حکومت څو ساعتي چې اصلاحات راولي کنه د وطن خرافيږي ټوټه ټوټه بشي.
تاسو یادونه وکړه چې د یو اصلاحي حرکت ضرورت دی چې به دا حرکت څه ډول وسی او د چا د خونه
دا حرکت اصل دا چې کسانو چې داله افغانستان مشران دي علما دي داخله خوب فرمقدار دي افغانستان دي دا کسان باید داسې حرکت شروع کړي چې په حکومت باندې فشار راولي چې اصلاحات راولي او دا خرابي د حکومت او خرابي دولت دا شي نه ده، دا په خیر د افغانستان نه ده. په دې وخت کې دا کار نه غواړو.
اوس پورې تاسو نه په دې برخه کې حکومت غوښتنه کړې ده؟
نه، حکومت هیڅ موږ سره مشورې نه لري. دغه تاریخ چې رئیس جمهور انتخاب شو او خدای ته معلوم ده تاسو ته معلوم ده چې دا د ما په توجه په پدایي د رئیس جمهور شو د ما تاریخ ولکه به مثلا مشوره نه کړی یو کال ځ خپل اته نه لارم چې نه می غوښته د مشوره نه کې څه وکم به ولا که تاسو چې لارم باز کړو نو د خاطر هغه د خاطر زه لارم نو د دوی چې د مشوره نه کې یو دا یو غرور ده، یو غرور انساني ده چې زه تر ټولو ښه پوهېږم او په هر شی پوهېږم حاجت مشورې نه ده. یکه مشوره کې دوه درې کسانو چې نږدې ده ورسره هغو سره که مشورې کوي نور د علماو سره دانشمندانو سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زه یم، نو ما سره چې مشوره نه کوي او دما په تایید دی رئیس جمهور شوی ده اشان احمد مولدان رو داخلی خبر ازد چه ده افغانستان فقط نده دار وطن خرابه ای؟
یعنی ساسو غلی که ناسی دل سه فکر کوی دا بگه تاوروی او که چیر تا دا افغانستان او دی ملک او دی خاوری بخاطر خپل تاسی دا دا غگ پورتا کهی دا غسی حرکت چه اغای اصلاحی بانو لری
بلا ورور از خپل دی مریضی می دوم نزیاد تا دوم تکلیف اون چکسر رو زب زوفم بیخی بخبر نبیگم.
یعنی ساسی په نظر دسی یو اړتیا شته ده که چیرته دواړه خواوی غږ نه کوي، یعنی دغه ته اړتیا شته ده چې به خپل یو تاسو دغه حرکت پیل کړي دغه سي به طرفه کستان چې مخکې تاسو سره په راز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
در توای چې اړتیا دي ما څه حتی قضا دغه نه کوي چې داخله کوم نو لا یو څه چې په ملي کې نو دي سره کې کوم حال مخرب هي اوس اون دي نیو نه وخت ده څلور پنځه نیو کال عمر ده او د پندش په تکالم د ماده مبارزه کی نو تاسو فکر وکړئ چې امریالتین تقریبا ورس اتل سمالیتین شوې نو به یعنی زه دغه څه او طاقت نه لرم دغه کنه خو دغه د وخت چې ځواني یو یو در ساعت وي خو ما د ورځې 14 پندلس شل ساعت کار کوم نو اوس هغه مشکل نشم کولای لکه خو اوس کوم کوم مشوره وکي خمشوره ورکو د افغانستان او د حکومت په خیر مشوره کو خنکی
خاله مجددي سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیواد کې ډیر زیات ګرمه ده تاسو به هم ترې خبرې سي د تذکیرو مسله ده د تذکیرو کې د افغان او د استان د کلمې لیکلو څه کول په کار دي دته خو حکومت خو پریکړه کړې ده خو ځینې کړې شته یا په هیواد کې ځینې ډلې شته چې هغوی ورسره مخالف دي ساسي پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیا
مخ نه دا شوار وي چې یوازې دا پنجشیری ورونه دوی مخالف دی نو ټول کسان او قبول کړي دا خبره نو په هر صورت سره دا خو چې اکثریت د افغانستان خیر غواړي په باندې باید موافقه وکړو کنه وطن خرابېږي نو اوس دا تشکیلې کمدغه ترسیم سره چې دوی کوي دا خو نقصان لري د افغان چې لیکي او قومي ولیکي چې قومي خدا خو افغانستان له قبول کولونه زر کولنه زیات دا د قانون سره افغانستان کې او یادیده همیش به قبول ده خو افغان او قومیت دا داخل نقصان نه لري په نظر یعنی دا باید قبول کینو
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینی اوازې دي چې د قیادتي شورا په نوم یو شورا برامنځته کیږي د په هیواد کې روان وضعیت پر دې منیم تاسو کوم معلومات لري
نه چې معلومات نه لرم مسخه دي قیادتي شورا خو په خو بود افغانستان کې ورس خواه که شای نیست رس که بقبل رئیس جمهور هر شای اقید نو دقیقی چیزی ضرورت هم نده
بیادی سی آوازی دی چی ممکن دقا سی شورا تا ارتیا دی چه آقا بید فعالیت پیل کی ساس پر نظر چون رو بگتور روزی
یعنی که شورا دی دانشمند خلقو دی رهبرانو او کسانو چی مخلص خلق دی پر افغانستان که سوابق خرلی دکتور خلک ورته خبري اوري
خغله مجددي سبوس راګر د دې کچیرته د ملي وحدت حکومت لتاس نه غوښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسو حل لار ته ګوري ورته
موږ مشه نظر واخلي یا مشوره واخلي خو موږ د په صداقت سره مشوره ورکو چې د افغانستان د حکومت ټول خلکو په ګټه نو کوم شخصي مطلب دی چې نه لرو نو د موږ نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي
که چېرته ملتاس نه غوښتنه وکړي تاسو به حل لاره په څه کې ګوري
بیا ورته وایم بیا نو هغه لاره به هغه وخت ته ښیم چې دوی پښتنه وکړي بیا ورته ښیم
له دواړو غاړو نه به تاسو غوښتنه څه وي
جمعیت هم که غوښتنه وکړي ورته وایي چې دې وخت کې دا مخالفتونه دا استقلالونه چې تاسو اعلانوي دا وخت نه ده دا وطن ټوټه ټوټه کوي نو حکومت هم باید چې تاسو داسې وکړي چې یو اندازه دا موضوعات په خبرې سره حل کړي او په زور هم نه کېږي
په آخره کې د افغانستان ولس نه ستاسې غوښتنه څه پیغام څه دی ورته دغسې روان وضعیت کې خپله ولس څنګه رول لوبولی شي د هغوی نه ستاسې غوښتنه څه ده
دا خو رول اصلي خو دا دی چې یعنی د ټول خلقو او نظر ضروري نه ده ضروري دا ده چې علمای دینی او غیر علما دانشمندان دکتران د روی تجربه خلک دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه خارجي سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي دغه خبر خلکو نه مشوره واخلي دا خلکو چې مشوره ورکي هغه باید حکومت او دولت عملي کړي
ډیر زه تمنه
ارمان سلامات خیر اوسه
مشکو کې لخیه درته ووري دې ملګری
دسپوگ میں پتا مینا رن سوری دے ملگری ساجن کے دیدے خاورے ساجن کے دیدے خاورے لگو ہم دے اخیستے تس پہ چلے انتفام دے تگتن کے دیدے خاورے ساجن کے دیدے خاورے ندے خوب ندے آرام دے دیوال کے گڑ والے پیر لے ان کریزو دستانوں پلا